دا مشال رادیو ده دا وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی شپږمه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د بیلابیلو کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو تر څنګ په پای کې د میرمن پاړه ځنګړی ونې خبرونه تاندې هلی واوري خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د کاشغر او ګوادر د تجارتی لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال تر سره کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. د کاشغر او ګوادر د تجارتی لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال تر سره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان څخه نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبي ګوندونو او تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی.
حمایت لري ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې تجارت ټول د مور سره په دې اکال کې د حمایت اعلان کړی دی. زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځانګړي توګه پښتانه ملت پال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتی لاره له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي خو هغوی دا تور ردوي. عوامي نېشنل ګوند پر همدې مسله د روانې میاشتې پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځني سفر پر مهال کړې دي. نوموړي وویل سردار مهتاب عباسی ویل په قبایلی سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته پر ټینګولو زور کوي. نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه به د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې څیړي او هغه ته به د حل لاره لټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سه شنبې په ورځ په ار کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي. د پوینه افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټۍ ولګول سي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه نړیواله توګه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریک و. نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې شرکت درلود. نوموړی وویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخ دی کومه چې دې سیمې ته ورپېښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې ده د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عرب پلازمینه ریاض کې سوي دې غونډه کې د کوربا هیواد ترڅنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب امارات مشران هم شریک وو. اروپایی کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن ټیوي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلېدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازی عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې کار پیل کړي. بیان زیاتوي چې د مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړې پرې سوي وې. دواړه یو دا متن ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 1.3مه نیټه سره ټاکلې ده. په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شیعه ملیشي مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل سوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان نورم ټپي سوي دي. دا شیعه ملیشي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. داعش په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه دوی د هغه هوټل مخې ته کړې ده چې د دوی په وینا ایراني ملیشیا سره پکې راغونډېږي. دا د دا په نامه د دې سیمې دویمه چاودنه ده، کومه چې د شپې مهال د کورنیو په ورتګ مشهوره ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړولو په ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر وایي په دې کاربندیز کې ټولو سیاسي ګوندونو ورسره د ملاتړ اعلان کړی دی.
د مونږ سره په نننۍ اکان کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري.
د خبر پښتو گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په خیبر پښتونخوا کې پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل پر کچه د ځوانانو لپاره ځانګړي چوکۍ اعلان شوې دي، او د قبایلي سیمې ولس د فاټا د اصلاحاتو کمیشن سپارښتون ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سي آر قانون دې ختم کړل شي.
تو پوری چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې، نور خلک د فاټا د پر فیصله کوي، دا په کومه دنیا کې چا کړی دی؟
د روان خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هیلي اوریدل. هم مه هیروئ چې دا ځل د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو ونډې ته ځانګړې شوې ده.
زمونږ ښځې به اعلی ترقي کوي چې هغې سیاست کې شامل شي، سیاست کې عیسه والي لوکل ګورنمنټ باندې مرسته.
پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټي او ځایي تجارانو یې هم ملاتړ کړی دی. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد تېر اونۍ د دې کاربندیز اعلان کړی و چې وروسته یو شمېر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نېشنل ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر 16مه نیټه په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. په دې اړه نور حاله کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصره کوي.
د کوټې ښار نن د چهارشنبه په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تېرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اسخر خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري. ورسره د مور سره ټول څه د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مور سره په دې اتال کې د حمایت اعلان کړی دی.
تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سې شنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلۍ غړي او وزیر اعلی دې د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکزي حکومت ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر سي. اسخر اڅکزای وایي وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلۍ مخې ته احتجاج ختم کړ.
بلوچستان اسمبلی پوری مطمئن حکومت بلوچستان خصوصاً وزیر اعلی پر دے حوالہ باندھی پر وفاق باندھی دا بلوچستان دا خلگو غم غصہ و خشم دیر واضح کی عوامی تدیر پکلا کتو گوائی دغه منصوبه چې کومه تبدیلی تاسو پکې کړې ده کوم بدلون چې تاسو پکې راوړی دی دا هیڅکله د بلوچستان خلک منلو ته تیار نه دي.
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتره اوږد گوادر کاشغر کوریډور دملای پلان سوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس راځو د خیبر پښتونخوا د گورنر د مومن د دورې په لور. خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویل دي چې تر هغه ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي او سیمه به له هغوی څخه پاکوي. نوموړي پرون د مومند ایجنسی د دورې پر مهال په خبرو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې په تیرو 10 کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، ځایونه تباه شوي او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه نور حال شاهنواز ترک زیره کوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلي چې په ترهګرۍ کې د محمد ایجنسی یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې وه. د محمد ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرې د دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره کوشش ته چې مونږه دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه پزای شي، گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغه به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي. دی وایي چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موقعه نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تیره کړله او د ده سره د سیمې ځوانانو او مزدورانو په یو ځای ملاقات وکړ او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو مزدور سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلاند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړی لکه د گورنر صاحب چې د بلاند د تعلیم لپاره د پلاه بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړ، نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخه نمائندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاٹ. یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو، نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تګ راتګ یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندولو خفګان څرګند کړ. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
په دې ورسوي کې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلون پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولس وایي که د اف سي آر په حق له د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیسا اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی، تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی ویلی دی د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړی له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغه سي د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سارا مونږ اگری کولا هغه مونږ کې واچول دي آی کی لوکل ګورنمنت چې کوم سیستم فیچرز هغه مونږ کې کړی چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دی، سینسس پکار دی او دینا پس الیکشن ضروری دی. دیکھیے دا سجیسٹ کری دی کہ 16 چیک پوسٹ بھی دابا ایجنسی کاؤنسل لاندے راشی کہ 16 پیسے کلیکٹ کی گی دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چے دے سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چے دے ہائی کورٹ پشان اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان بھی دا من آئے کے تجویز کرے گئے چے کہ چا سر زیادہ ہے اسی فورن چے دے آگا اپیل اور چے دے آئی تا ریلیف ملاوی گی.
بلخواد اپریل پا دیر شما دے ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریہ کی ہم راغلی دی چے با دیر استیو کے پا فاتا سیکرٹریٹ کے دا فاتا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مساویدہ وڑان دکل شوی چے پا کی ویل شوی کے دیشی پا فاتا کے ایف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي که ایف سی آر قانون کې پراتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقی مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی وایي چې لس کاله پر به په ایف سی آر کې اصلاحات یا ترمیمات بند وي، دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده، ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څنګه کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولګوي. البته که قبایل دا ویلي وایي چې چونکې قبایلو کې مسلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږ اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پیښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په ایف سی آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي، د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د ایف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به یې ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختمول جیسے ڈیر سارا بڈیر کمپلیکیشن جو ہوئی گی سواد کے اندر سے یہ ادم ریگولیشن سے ختم شو نو اگر نفس یہ ویکیوم رہ گئے ہو ویکیوم نفس یا سارا بادی ہوئے سے شریعت ہوا رو کلو ہوئے سے رواج ہوا رو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا دا ایکسلنٹ کی نو اگر سارا بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ کے دے اگر تبدیل لشی اور ایکسپٹنس سیٹل دیریا لا کے دے اگر بدی ایکسپٹ کی.
خلا فاٹا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وای ترسو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاٹا د ترقې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملي کېده.
نو د ایف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاس کالو کې په فاٹا کې هر هغه څه خوشول چې فاٹا خلکو ته سوچ هم نشي کولای تو پورې چې د فاٹا خلک خپلواکي نه وي ورکړي نور خلک د فاٹا د پر فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا ته تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په ایف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. انیسا جمال و چې په فاټا کې په ایف سی آر کې د بدلون یا د دې د ختمولو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولس وایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلی سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهۍ پروژې پر مخ وړي، خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلی سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی اغه چې کوم ډونر ایجنسیز دی نام خدا قبایلی خلکو یادوي یا آی ڈی پی یادوي یا ستونزې یادوي د قبایلو او الته چونکه اپروچ نه کیږي د دې الته فوند دی یوز کوي نشي نو کانفرنس وکي یا سیمینار وکي نو خپل دیتا ډونر ډېرې غته پیسې ورکوي
خو بل خو د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو د بشري حقوقو کارکونکو ناهید پریدای وایي چې که څه هم په یو شمیر پرمختیایي برخو کې سناسه کارونه غیر دولتي ادارو تر سره کړی دي خو که دغه غیر دولتي ادارې په خپلو پروژو کې د ځایي ولس شمولیت یقیني کړي نو نتیجې به خوي بلخوا په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیې فاټا این جی اوز کنسورشیم چیرمین زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د آگاهۍ په پروژو کې بوختې دي پخوانی ویاند عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې این جی او کوي نو هغه چونکه داوی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر تر طرف نه د فاندنګ ملاوي حکومت پاکستان دا وی باقاعده رجسٹریشن کوي او دا وی په کار کولو باندې نظر هم ساتي
د فاټا این جی اوز کنسورشیم چیرمین زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي
په فاټا کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار په اړه د مجید بابر راپور اوریدی ل پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په ولیکنه کې د هغه هیواد د قبایلی سیمو د ورسته پاتېوالي موضوع راخسته چې لیکي د قبایلو مسلې هغلت د اصلاحاتو معرفي کولو په تشه تور خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواري دای سي د دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچاورو
د ډان ورسپانی لیکنه وایي د قبایلی سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستانی ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي حل او منله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي دا مهال په قبایلی سیمو کې د آئینی قانوني سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تېره اونۍ حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل له دغه سفارشاتو څخه مهم هغه دادی د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول د فرنټیر ټریبیونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول او د یو ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي لیکنه د پاکستانی آئین د 248 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنه کړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور کوچ کله فاټه تل لا شو کال تک موږ په خلک ریډیو
او بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خسي دي
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غو ل میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکي یو شمیر ځوانان ووټونو ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکي به د منتخب شوي کس سره څومره واک وي، فرخنده اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
موجود باره کې خو خاص سیستم نشته، لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړی یوت باره کې. صرف دومره دی چې عمران خپل پاتای کې چې کوم د سره یوت تلکان ورار دي کنه، چې دی په صرف خوشحالي چې د یوت یو برخه وکا. نور بیا عملی سطح باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقی په حساب، کم دی یو قوم کلی کنه، هغه لیول د دې سم نشته. جنرل یو جنرل شو، جنرل چیف یو کسان شو، یو یوت د پاره بس دی ته مخ کې خپل بیا دی ته مخ کې خپل یو کس لم دا کردار نه معلوم چې زه بس کوم کنه، لکه د سره ټول ینګ جنریشن صرف دا
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلې او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي.
ډېر زیات کم دی، یو خدای دې دومره زر هغه کنه دي چې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملولو شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي. چې بل دا ده چې ښځې غریبانان په دې پوی نه دي، په دې کې خو زیاتره هلکې به تاسو ګورې چې هلته به ښځې دي نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډېر مهم دی.
زما په اړه کې دا ده چې ما ته څوک خدمت وکړي چې یار دا خدمت والا کوزي او زه یې په پټو سره وکړم، او خپل راته زور نه شي چې خپل یو لږه منظم چې تعلیم خوځښت خپل دادا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم په باره کې سمند یې کول یو نمبر کوم. یو شو دوه مدار چې نشنه ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي، دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه سي ګرځي یو قسم له ساين نه کینې ولې سو کوي زم چې دوه نمبر زما دا خبره شو. او دریم دار چې کاو د پند کوم پیسې د زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې د خلکو لپاره مینه ورکوم او د خلکو څخه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې ښځې او ځوانان هم شامل دي.
یو لاکھ درې زره پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي، په دې کې 10,000 چې دي نو هغه رجب شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس کار روان دي. دا د ښځو تعداد هم تر نه دی راغلی، اوس دا فکر راځي او دا یو لاکھ چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو نظر غوړی شئ چې
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ویلج کونسل کې د 10 نه تر 15 پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د 15 نه تر 10 پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان سو بکرد بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دیر دوست مکرد مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 10:30 بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبي ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځني سفر پر مهال کړي دي. نوموړي ویلي په قبایلي سیمو کې به د اولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی. د دې کمیسون د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې کړې دي. د غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې زیاتې شوې دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل شي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو استازي هم شریک شي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسیږي کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوښتو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه 1025 کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوې د وفاقي وزیر خواجه اسد رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړ چې په دوه میاشتو کې د نن دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې فلند لیکي چې د دې سربېره د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي. نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولست هر سخت کار کړی. دریا اخیری کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی. او که دې ته پسندیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه ترلاسه شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کورسپاڼه خپلې ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرچ کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه یو طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دی نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده د کومې نقصان چې به ارومرو د پاکستان اولس ته رسی. ادارې زیاتوي داسې ښکاري زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتې خوړلې دي او لاس په لاس ناستي. ادارې اخیری کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پیښور او نورو ښارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پرهمۍ لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ ریپورټونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنز دوی ورځنۍ غیر رسمي خبري اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک په کې لیدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیا کوونکو لخوا خپاره شوې لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچاوی چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولې پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل وایي ډرون بریدونه د ولسي وګړو د وژلو د شمیر کچه راکموي او دا چې دا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو اغیزناکه وسله ده. نوموړي دا خبره په خپل کتاب کې لیکلې چې بازار ته تر تلو له مخه یوه کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د دې تفصیل له عبدالحکا کړه ورو.
مایکل مورل د سیایي پخوانی مرستیال مشر و چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنټ واخیست. د ده د کتاب نوم دی ګریټ وار آف اور ټایم چې په 12 می به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یوه کاپۍ ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ترلاسه شوې ده. نوموړی په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعدې عرب ټاپو څنګه د امریکا پر ځینو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیایي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیایي د هغو ټکنیکونو دفاع کوي چې پکې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټنو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره که څه هم دغه ټکنیکونه د لپاره په شخصي توګه نه آرامه کوونکي وو، خو له دې پرته سیایي بل لاره هم نه درلودله. د دې په وینا هم دغو ټکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یو ډیره اغیزناکه وسله یادوي، خو البته دا خبره نه ده پډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغان حکومت وای په قطر کې د سوې پاړه جوړه سوی ورستي غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار پرون د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نسی کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وای د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور کوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتې کړي. بلخو افغان چارواکي دا ردوي وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازي نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سې شنبې پر ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې در قطر صورت گرفته
کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅکله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت پکې رسمي استازی نه درلود او نه هم ځان ته د پریکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
شغلی اتمر وویل حکومت هیڅکله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې پر ورځو د دغه هیواد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه سوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي موسسې لخوا رابلل سوې وه. د همدې موسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانیستلو موافقه سوې. بیان دغه زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخوا د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای کوم کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان له لوري ګډون کړیو د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه‌شنبه پر ورځ خبریالان ته دغه راز وویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوهې ناسته غیر رسمي وه خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملي پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
که څه هم د سولې د عالي شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه خو د دغې شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیلې زیاتې کړې. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یوه ملي اجماع رامنځته شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه د مشال راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ده وویل د سولې د ټینګولو په لاره کې پراته ډېر خنډونه لرې سوي دي خو ستونزې هم شته چې له هغو څخه یوه د وسلوالو مخالفینو په صفونو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور دی. ملالی بشیر په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کېږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او هم د سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه شاغل ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای شو سه یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي سه افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نور نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګند کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپل کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح سوی ده او شاوخوا اتیا یا نوي فیصد بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزي په وینا یوه اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لویه صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري چې ته عادي مسافر له موټره کته کې او بو یې وایي چې دا د ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پېښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پېښه چې د سپورت په میدان کې.
د ښاغلي ستانکزي په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملي معیارونو په تله کې کښېښول سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم تاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیزې خبرونې تاندې هیل پر لور راګرځم. په خیبر پښتونخوا کې د مئی پر دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سربیره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو لخوا او یا هم په خپلواکه توګه ولاړې دي. د نن په تاندې هیل خپرونه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو پر رول او مشکلاتو خبرې سوې دي. د پروګرام جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخنده اسد نورازی چې ورته غواړو دا هم تاسو او دا تاندې هیل.
په تاندې هیلې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
زمونږ ښځې به اعلی ترقي کوي چې هغې سیاست کې شامل شي، سیاست کې عیسه والي لوکل ګورنمنټ باندې مراسي.
دا چې د را روانو بلدیاتي انتخاباتو په اړه ښځې څومره پوهه لري او دوی په دغه نظام کې څه مشکلات لري.
دې ځله خو ښځې غریبانانې دومره کړولي دي چې یو خو ورځې ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان شوې دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سره سره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو په منتخب سیټونو او یا آزادي ولاړې دي چې پکې یوه د مردان رفاقت بیګم هم ده. هغه په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوې ده. د 2014 کال په صوبایي انتخاباتو کې د تحریک انصاف لخوا هم ولاړه وه. هغه د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او اوس یې په عوامي نیشنل ګوند کې شمولیت اختیار کړی. دا چې دا ځل بلدیاتي نظام کې څه بدلون راغلی په اړه رفاقت بیگم وایي.
زه خو مخکې تحریک انصاف سره هم هغه پارټي مې پرېښودلې وه، میاشت کېږي امتي سره یم، پوره تحصیل نه ولاړم او د زېرې نه ولاړم، پورې زېرې سیټ باندې تحصیل نه وم. یو هغه پارټۍ ما سره د هغې هغه د ډسټرکټ صدر ما سره یو انصافي شانو کا پارټۍ باندې مې داخله هم کړو، ټکټ مې نغښت و، سرکاري داخله مې کړو، خو هغه پارټۍ لیست کې زما نوم نه واده چې ما ما یار نه بیا زېرې سیټ ولاړم. خیر دی ویلی نه وځم د دې هیڅ خدا کړی چې مخکې سن 2001 کې دغه سی اومدا مشرف ته کار اعلان کوم دغه سی غم مستبوته اوس پکې دا یو د سیوا راغی او دا کمزینو دا اکلیت اومدا موږ سره یو اوس پکې تدبیری دار نه چې وادي مو وایځره واټ پکې راغی غو موږ ټول یو نن کونسل نه الیکشن نه راو په یو نن کونسل با موږ شپک کونسل رانی راتو او را سره با پیر سړی خپل میل کونسل رانو. اوس دا طریقه داسې بدله ده چې اوس د واډ واډ راغلی ډېر خلکو ته زما ډېر خویندو ته دا یو مسله ښکاري پیچیده کار ښایي چې د هغوی دي د ون واډو د هغوی اوس په ټو کې راغلی هغه د توري د هغوی په تري کې راغلی نو خویندو ته دا مشکلات دي چې هغوی اوس پرې خپل اوټو مریانې کړي چې خدای پاک چې زما دلته کور دي زه به هلته څنګه وتللا شم. نو دې کې مشکلات ډېر دي، دې کې پیچه ډېر دي، دې کې مسایل خواتینو ته ډېر دي چې یو خو ووته دي هغوی ته مونږ وایو چې خویندو ووته دي یو اقلیت نه ورکې باندو کې اقلیت نه یا چې تمشیر کې نو هغه ورکړې د هغې دا رنګ مختلف رنګونه هم متخیم زه د خپله ګلوجې سیم د طرف نه زما هم په دې زمونږ د دا ما لسم میټینګ دی چې د خپل فند سره کومه او دا د انتقال ته خیمه چې له اوس نه پاتې را نشي وخت به ورکوي د چا چې کوم نشانی تسکین کې جرنل دی هغه د سلولو کې جرن د مزدور کې سان نه خړ داتیت دی دا پیروزرن کې دی دا د بسټکي او دا د تحصیل هم دی چې یو بل داسې تور خو داسې خاطر سوشال ننګ هغه د بسټکي مختلف ترنګونه مونږ دی ته خو زمونږ فیل دی چې باندې ولا غي بیا په دې باندې ادیر نه دی مدي کوي شي دا د نظام کې دی دا د لوکل ګورنمنت کې دی دا کبیر مختلف دی د نن پولیسي زمره کې دی لمه چې دا ستدي او ستنه
په دغه انتخاباتو کې دا ځل د ځوانانو لپاره هم سیټونه ټاکل شوې دي چې په کې ګڼ شمیر ځوانان برخه اخلي. دا چې په دغه کې جنکې هم شته کنه رفاقت بیگم وای
په دې کې خو زیات ځکه مخابره کوم چې د یوت لپاره الکان زیات لاغلي دي زموږ خپل بچیانې تک ډېرې کمې روتي دي ځکه چې دا ماشینه زموږ داسې راغله خو ټول ته پته چین جنې ودینې ولې دې نومره غیرې په خپل کې نومره غیرې په لار کې لګېدو زمونږ یوت جنکې چې دین هغه تیر وسته پاتې شوې دي خو دې کې زیات الکان لاغلي الکانو نمونه زیات لاغلي او یوت او بل یو دا خبره هم پکې شي کومه چې مخکې سن 2005 کې کاندیدو دما تخپل 11 خدي مقابله کې ته یونین کنسول لاړې دا دل د مردان خاص باندې شخصي ته خالی لاړ په قصونو خالی لاړ په بالاګړې خالی لاړ په پور د لباس کندري خالی لاړ ځکه خدي ورو نه وتلی د پاتو په 20 پاتو زیات دور په تحصیل ورکړي زیات دورې په ډیسټریکټ ورکړي دي دا وارد وایز د خدي د اډیر ذات نه دا کې پاتې شو په ځینې زیات خدي راغلي هغه سیتونه خالی لاړ
دا چې په دغه عمل کې د سیاسي ګوندونو او یاد آزاد او امیدوارو په هیڅ خزي سره مشکلات لري په اړه رفاقت بیگم وایي
خو دا مشکلات دا چې ما څنګه خبرو کا پاتای والے اول دې دې کې ډېر سوشل ورکران چې داسې بداسي می چې هغه بالکل ورو پاتو سره دل لګایي نه ورو پاتو سره بني هټ کر ور پاتې لري او هغه اول دې دا خپل نمونه په واټه ساتره واستل د ځان له مفاد لپاره پاتو تحصیل ته او ډیسټریکټ ته او یونین واټ کې داسې پاتې شو په واټ کې خزيرانه دي اوس هم بایو ټریننګ ورکاو د ما یو خپل پر میټینګ مو او تویر روان د ملي انتخاباتي دا د یو ان شاء الله موږ د کوم فقې باندې به تاسو راځي تاسو به هم دکې بلا مقابله شي کوم مقابله یو هم په خالي جنوا په هر پنځه چې نیو خو د نړۍ د کوم ځکه چې تقریبا 52% یا 53% د خو آبادی هغه غټه آبادی دی چې نظر انداز شول او څنګه چې مخکې لاله نو افسوس په دې خبره لري چې زموږ خو به نظر انداز شي خو یې خو دې مخکې ترانه وستي صادقه کونسلرانی مخکې ترانه وستي د کورونو خپل نو قرارې نو مستلې خپل شدارانې نو سیغلي په تاسو کې په سیک باندې داخلي وکړلې نو رخه دې رسته پاتې شي دا بالکل سیاسي خلکو دا وکړل دا دي سیاسي خلکو وکړل دا د پاتو خلکو وکړل او د شاته چا په سیوله کتل تک مو سوشل ورکرانې بالکل زموږ نمونه زموږ سره سوشل ورکرانو په سیک باندې داخله کړی دا هغه په دون نمبر واسي چې 20 کې اوسې دی ودونه منبران نه کی هغه ته خپل نو قرار چا په خپل خواخره اوسه چا په خپل خور اوسه چا خپل روندار او چا خپل خورده ټول سیاسي ګوندونو د خپل شداران واجه اوسل کسبا د مو په دې سټیټ حکومت راکې په تحصیل کې حکومت راکې چې زمون په نو نو کوي په اوکې اوکې کوي حکومت ته ټول زمون دی
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشر ګوند مرستیال سیکرټري او د بلديات انتخاباتو لپاره د جماعت اسلامي پیپلس ګوند او عوامي نشر ګوند اتحادي د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک وايي یو خواخذې په سیاست کې ډېر په ګرانه برخه اخلي او بلخوا موجوده بلدياتي نظام دومره پیچیده دی چې خزو ته ګرانه ده په دغه نظام کې خپل پوره برخه ولري دا وایي
نو د دې دومره مسلې جوړې کړې دي چې یو خو دا بیلټ پیپر دومره زیات دي دومره ځکه چې دا یو لس کسان وي لکه جنرل سیټ چې دینو پاپولیشن باندې دی 5-10 به جنرل کسان ودرېږي یو به مینورټي وي دوه به ریزرو باندې فیمیل وي یو به ورکر پیزنټ وي یو به مینورټي وي 15 سیټ دا ریزرو شو 15 سیټ چې کم مینیمم چې کم پاپولیشن چرته کم یا کې جنرل 15 سیټ نو لس ووټ افو دا دي کله چرته پاپولیشن زیات یې کې جنرل سیټ او دی او چرته لس دي نو دا تقریبا لس یو لس ووټونه به یو کس یو ټایم اچي اوس پاره کې د مختلف رنگ بیلټ پیپر به ملایوي کم به پینک کی سه به گرین کی سه به غي بل دا چې د دې ټایمینګ چې کوم الیکشن کمیشن ورکړي دی 8-5 نو 8-5 ټایمینګ کې به دا څنګه دمر خلک ځکه چې یو کس زما خپل پرسنل دا غوډه په دې باندې ما سره ډیر خلکو مندل چې بالکل په دې ما وته وی چې په یو ووډ با یو کس 15 منټس لري چې کله تا غا زی او غا ګوتا غا لګي یو بیا غلطه بیلټ پیپر ته وغه بیا ګوري او چاته ووټ ورکړي یو بیا بیلټ باکس کې راشي نو په یو کس باندې 15 منټه لګي اوس 15 منټه چې یو کس په یو ووټ چې نو دا 8-5 په دا خلک پوره کیږي څنګه چې بل نه چې دا خلک به ټول ووټ دینه و ډیر زیات خلک به د دې ووټ نه محروم پاتی کی لکه ٹائم وخت نی بلکی کی د فیمل کی کم اغه دینو اغم اغه له سره اختیار غوی دنيشته چې کم میجورټی برازی نو اغه با په ویلج کونسل یا په نیبر کی چې کم جنرل سیټس والا کسان دي چې کم جنرل سیټس سی بلار دي چې اغه کم زیات ووټونه دی راشي نو اغه بداغه ویلج کونسل به چیرمن جوړیږي نو دا څنګه خو پکار دی چې دا فیمل تم به اختیار ملو شو چې فیمل بیا پاره کی اغه ذات کی شي.
شګفتہ ملک تا هم وای دا ځل بلدیاتی انتخاباتو کې خزه ډیر مشکلات لري، ډیره د کاغذي کاروایي لوجه پاتې شوی او باید حکومت په دې اړه کې په خلکو کې د پوهې لپاره یو کمپاین چلولې وي.
بالکل دا څه ده کنه چې د خزه پارټیسیپیشن خو په دې ډیر زیات کم دی چې یو خدای شي دې دومره زر هغه کنه دي کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل طریقې سره یو ځان کوي چې بل دا چې خزه غریبانه نه پدې پوي نه دي. اوس مونږ هغه ورځ میټینګ راغوستو مونږ په دې کې فیمل کونسلرانو سره زما میټینګ وشو وی چې مونږ یو خې دا پروسس دا څه کړی دی چې کله هغوی فارمونه والی نو بیا یو ځای ته ویځي دلته دسخطو کابل ځای ته ځي بیا هغې ته ویځي. مخکې خو به دا وه چې بس فیمل مال ته راغې چې مونږ خو به خپل شناختي کارډ کاپي ورکوو فارم به فل کوو به داخله به شو. دې ځله خو ښځې غریبانانې دومره کړولي دي چې یو خو ښځې ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه ورکړي. بیا هغه اول پارټي چې ټکټ چا چاله ورکوو بیا هغې غریبانانو چې ګرځېدي نو یو دفتر نه بل ته بل نه بل ته نو په دغه کې ډېرې زیاتې وکړې دي نو په دې کې ډېرې زیاتې ښځې پاتې مهم چلول الیکشن طریقے کار دے یا پکار دادی چې دی فیمل لپاره دا پروسس آسان کړي ونه هغه دی دومره ګران کړي چې ټول فیمل دا خبره کوي چې موږ مخکې دومره نو کړي دي لکه دې دلته دې موږ سمره کړي لګیا دي.
دا چې په بلدیاتی نظام کې خزي سمره واک اختیار لري او سیاسي ګوندونه بیا د خزو د مسلو د حواري لپاره سکار کوي په جواب کې رفاقت وایي.
بالکل موږ تر ازي کوي موږ خزي شي مو تحصیل کې زه ما کله پر خبره وراله سره طرف ته زیات ورکو ځان دې دمو خبره نه اوریدل خپل او پر نه چې د خزو لپاره بالکل هغه مرای نه لري چې بیا نو دا فن ناغلي تاسو هم ضرورت دې سکار سنتر یا مشمانو پر یا تاسو بچو لپاره څنګه سیا ماشین چې ول ورکی پکورې او جوړې او غریب خزه ګنډي ځان لته دتی بالکل خزي په فن کې نشي کوي مداغي مشوره دي دا غي څنګه سو کوم دا غي شاندي یا خپل جوړ د دې تاسو تکلیف بالکل فن کې خزه نه مشي شامل نه خزي زموږه خبرو ته بالکل وږي خزي او موږ تفصیلی تاسو چې کوم خزه یې کوي ممکن مو اګایي او سمون مو بیدار کو خو موږ چې مخکې زمو سره سره سو کو چې زموږه یو خزه په تحصیل کې راځي په دې سټ کې راځي هغه دا یو پاتې نه او د بلې پاتې نو هغه پاتې نه اهمیت ورکړي زموږه خزه خط کړه هغه خبره نه مني. خبره د سیاسي خلکو د لکسن کې صوبایي سمې سم قومي سمې دا او د دې د پاتې نه خزه رالي د بلې پاتې هغه اپوزیشن کې ناسي نو هغه ته هیڅ فن نه ملایږي نو هم د لوکو ګورمنټ چې کوم دی هم به د دې سټیک او تحصیل د کسي کا اپوزیشن کې د ما غفین د تو بالکل فن نه لولي او نه به هغه ترقی وکړي او نه به هغه سکاري کې د خپلې علاقې د پاره چې د پاتو په سفر کې.
رفاقت بیگم د اهم وای بلدیاتی نظام په ولس کې سیاسي پوهه پیدا کوي او په دغه نظام کې برخه اخیستونکو خوځو سره باید حکومت او غیر سرکاري ادارې پر دې هم مرسته وکړي چې دوی په نورو خوځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار وکړي.
سیاسي پوهه چې خوځو کې څومره غلي ده نو موږ سماجي کارکونانو په کې چې تاسو هر څه سیاست ته چې خوځو راشي لومړی قدم خوځو په سیاست کې وټ ورکړي چې خپل استعمال کړي. دا سیاست کې هغه لومړی قدم کې خو داخله شو موږ وایو چې زموږ څومره بادي سي غره زموږ زموږ ډېر خوځو سیاست کې راشي زموږ خوځو به اعلی ترقی کوي چې هغه سیاست کې شامل شي سیاست کې ایسا والی لوکل ګورنمنت باندې راشي په سبایي سره ماشي په کومي سره راشي نو اعلی به زموږ خوځو ترقی کوي چې زموږ خوځو د دې ډېر ورته نه محرومه پاتې شي اکاسي وباسي سړي به تر کې خو دې غوډي وروسته تاسو خپل پرسپلي په خپل خپل په دې ځای باندې چې ځانګړي اګاهي پیدا کړي موږ هم تاسو سړي موږ ته یو شان خو دې زدا وې ما چې نو خو دې تر کې او کې خپل حق په دې سیاست کې نه دی حق شري په دې ملک هم د دې حق شري د خپل سلام سره د لازمین سره د ام پی ای نه نه شري چې دې خو دې روزي او زموږ ټول خو دې اومدې کې شامل شي زموږ خو دې تر کې کې موږ تر کې کې د خو دې په مسایلو چې څومره خپل کوي د موږ په سړي نه کوي د دې د ما ټول خويندې راشي په دې لوکو ګورمنټ کې سنیر چې د مې انتخاباتي چې کوم ځایونه خالي پاتې شي د ما اره کور دي کوم دري مقابله دي چې د ما خويندې د اسی ټیمه د کی او را دي شي او دې خو چې موږ خو دې ته طاقت شته موږ خپل دنیا دي حق په جن د موږ سیاست تر اوره رسیدلو دا ځای نه ټول دکې دا چې کوم خالي پاتې شي د یونین په واډ باندې نو دا او په ځمې انتخاباتو کې رښتیا د ما خويندې راشي دا دې
داوا د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.